السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. امنیت شورا پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړل. دغه شورا د رایو په اکثریت سره د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم ماموریت وغځوه. امنیت شورا د 2011 کال په جون کې د 1983 نمبر بندیزونو لړۍ پیل کړه. په اساس یې له طالبانو سره تړلي خلک، ډلې، شرکتونه او بنسټونه د شتمنیو له کنګلتیا، سفري بندیزونو او د وسلو له ممنوعیت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه، په ځانګړي ډول شپږم ټولګي ورپور ته د نجونو د ښوونځیو بندیدل د دغو بندیزونو د ادامې یو اساسي دلیل یادېږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د امنیت شورا له پریکړې هرکلی کړی دی. د هغه په خبره ټول ګډونو حکومت یو انتخاب نه دی، بلکې د سولې یوازینی لار ده. اخو بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د بندیزونو تمدید ناکامه تګلاره ده او باید په داسې پالیسیو بیا کتنه وشي څو د مثبت او رغنده تعامل لپاره لار هواره کړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل چې دا هیله مند دی له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنجشنبې په ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې د پخواني صدر اعظم عمران خان د نازک روغتیايي حالت او له هغه سره پر لیدو کتو د بندیز پر ضد د پارلمان مخې ته د احتجاجي پر لټوهلو اعلان کړی دی. غورځنګ دا اعلان د فبروري په 12مه څو ساعته وروسته تر هغه وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی د بنسټګر عمران خان وکیل سلمان صفدری سترې محکمې ته د نوموړي د روغتیا په اړه راپور وړاندې کړ. په راپور کې راغلي چې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې پر معاینې او درملنې سربیره د خان ښی سترګه خورا کمزورې شوې لیدل شوې ده او ویل شوي چې دغه ښی سترګې د لیدو 15% ځواک له لاسه ورکړی او یوازې 15% ځواک یې پاتې دی. د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ او په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیسیون مشر محمود خان اڅکزي په اسلام آباد کې د ائتلاف له نورو مشرانو سره ګډې خبرې غونډې ته ویلي چې د نومبر په 14مه د پیلېدونکې ناستې پر مهال حکومت خپلې غوښتنې وړاندې کوي او تر پوره کېدو پورې به یې احتجاج ته دوام ورکوي. په بخښنې سره د فبروري په 14مه د پیلېدونکې ناستې پر مهال به حکومت خپلې غوښتنې وړاندې کوي او تر پوره کېدو پورې به یې احتجاج ته دوام ورکوي. یو سلو 50 څخه زیاتو افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پېښور عالی محکمې ته عریضه کړې چې له پاکستان څخه د دوی د ایستلو مخه ونیسي. دوی په خپل عریضه کې استدلال کړی چې افغانستان ته ستنېدل به د دوی ژوند او معاشیت دواړه له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان په وروستیو کې د افغانانو د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تیزه کړې او نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. ولې د غرسنې لا هم ګن شمیر مینوال لري؟
خپل نو د رادیو خبرونه تعقیبوم او خسته خسته پروګرامونه دي د هزار د رادیو نشناس منلاندې داسې خېخې خبرونه تعقیبوم. نو
وروسته یو ورختنو په افغانستان کې د وچکالۍ اندېښنې څناڅه کمې کړي.
خوشبینه ان شاء الله چې سکال به نور په کلونو پر تلا باندې بادي او حاصلات به خي مشکل به دومره نه وي.
پېښور کې لسګونه افغان هنرمندانو له سترې محکمې غوښتي چې افغانستان ته د ایستلو مخنیوي وکړي.
افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي. پولیس مونږ نه خواسته کوي چې مونږ ته اسناد یا دستاویز راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي.
او د پنجاب په یو ژوبڼ کې په یو وار نه زمریان مړ شوي دي.
دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای رادیو لا هم د دوی لپاره د خبرونو او خونیزو پروګرامونو اساسي سرچینه ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو لمخې د مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 200 رادیوي شبکې فعالیت لري. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې د رادیوګانو شمیر زیات وو او اوس محدود شوی، خو بیا طالبانو ادعا کړې چې د دوی له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا 30 رادیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکول شوي. تفصیل له سنا کاکړه وو.
ځوان فکر له ازادي رادیو
محمد یوسف د نګرهار ولایت د چین ولسوالۍ یو ویا کل نو سیدون کې رادیو اوري. دا وایي دا چې له موبایل او انټرنیټ څخه استفاده نشي کولای، نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د رادیو لاله تعقیبوي.
اوس خو د فیسبوک د لارې نم خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایلو د لارې نم په خپل ځان یې زنه په فیسبوک پوهېږم او نه ورته لاسرسی لرم، ځکه چې یو نظر کم د لیکنې نشو کولای او بل تعلیم نه لرو. نو خپله د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر ښسته ښسته پروګرامونه دي د راډیو د شنه اسمان لاندې داسې ښې ښې خپرونې تعقیبوم. نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره، کوم چې له سمارټ ټلیفونونو او انټرنیټ سره بلد نه دي، په اسانه د استفادې وړ ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال رادیو اوري. سمیولا چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکي دی، وایي کله چې په کار کې وي نو ټول ورځ رادیو اوري.
رادیو د یو ملت، یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده. د سیمې او چاپیریال له حال احوال، د ولسوالۍ، ولایت، هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د رادیو له لارې معلومات ترلاسه کوو. زه ډېر وخت رادیو اورم.
د خبرونو ترڅنګ رادیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا وای ښوونیز او د پخلی پروګرامونه په منظم ډول له رادیو تعقیبوي.
په اوس وخت کې موږ ډېر درسونه شروع کړي دي له رادیو څخه، او د رادیو څخه درسونه وایو، او همداسې ځینې پرونې چې د پخلی پرونې دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو، او همدارنګه ځینې موضوعاتي پرونې چې کله د کور کار کوو نو رادیو مو چلنه کړي وي او هغه موضوعاتي پرونې هم اورو.
رادیو تاسو وسیله ده چې په کور، موټر، کارځای او په ډیرو لیري پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي، او له انټرنیټ پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اوریدل کیږي. نن د فبروري 14 چې د دلوي له 14 سره برابر ده، د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو د لومړي ځل لپاره د ایټالیا ساينس پو ګوګلیمو مارکونی لخوا په 1989 میلادي کال کې اختراع شوه. په افغانستان کې د راډیو لومړنۍ دستګاه په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ، او وروسته په 1909 لمریز کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول راډیوي فعالیتونه پراخ شول. په تیرو 3 لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي، سیمه ایزې او خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد. خو له دې سره سره رسنۍ، په ځانګړي ډول راډیوګانې، په افغانستان د طالبانو له بیا واک رسیدو وروسته له محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوې، او یو شمېرو یې خپل فعالیتونه ودرول. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر FM څپو بندې کړې، خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو څخه 1400 ساعتونو ته زیاتې کړې. د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دې نوم ونومول شوه، او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ هم تایید کړه. د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو، زده کړو او معلوماتو ته د عامه لاسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي. سکل د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول، او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده. دا افغانستان د خبريالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا بس و راډیو شبکې په څلور ساعته ډول نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي و چې په افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسېدو مخکې دا شمېر 350 ته رسېدو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو د اقلیمي وضعیت په اړه موضوعات ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونه وچکالي کم کړې، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم ورستیو ورښتونو خوښ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې واورې او بارانونه د دې هېواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللي. ویلي چې دې ورښتونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ډی آی له مخې د پنځمې په ورځ د فبروري په 12مه په خپل ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2025 کال په ډسمبر کې د واورې او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل سوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل سوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن سوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. اوچا زیاته کړې چې د ځایي اندازهګیرۍ او فضايي پوښښ له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د واورې پوښښ د تیر کال د ورته مودې په پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلنی موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل سویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي ودایې مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې ورښتون ته خورا خوشاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولای سي. د دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فریدالله ازادي راډیو ته وویل
نو طبیعي خبره ده چې په برونو باندې واورې بي تړيږي کېږي. موږ 15 جره بس موږ د شخصي لارم او دلته عموما غنم کرل کېږي، بل شي د اتخاذ کېږي نه. بده ته ډېرې نشته چې کله بارانو نه وي واورې دغه پاتل کېږي غنم او غرونو کې واورې وشو دا کاریزونه او خوړه وي دي. ان موږ خوشبینه یو ان شاء الله چې سږ کال به نور په کلونو پر تلا باندې آبادي او حاصلات به ښه وي، مشکل به دومره نه وي ان شاء الله.
خو راپور کې دا ټینګار هم سوای چې د هوا شرایط په بیلابیلو سیمو کې توپیر لري. د ملګرو ملتونو د د ادارې د راپور له مخې د 2025 کال د ډسمبر تر پایه پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ له نورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزي، لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمینې سیمې شاملې دي. او چا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه ازادي راډیو ته وویل
نیمروز استم یک ولایت صحرایی است، دیگه تانوز برف و باران برف هیڅ نه کرده چند ساله میشه.
نیمروز چې صحرایی ولایت دی، دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوی او باران هم داسې موده مخ کې ډیر کم چې یوازې ځمکه یې لګلم ده کړې. وچکالۍ پکې اوج ته رسیدلې ځکه اوبه پکې نشته او نه نوي سلنه خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. د ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي، دا د اوس چې د تلوي وروستۍ ورځې دي، تر اوسه هیڅ اوبه نه دی راخوشي شوي. د دې ځای نه اکثریت خلکو د همدې وچکالۍ له امله نورو ولایتونو سیمو یا ایران ته کړی کړی دي.
د چار برجک ولسوالۍ د اوسیدونکو وایي چې ډیرای هغو بزګرانو چې کارته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وي هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړې توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالیو سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ شوي. همدا چې په خبره یې په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د ژمي موسم له یوې بشپړې میاشتې تیرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو او ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې ډیری خلک یې په ځانګړې توګه هغوی چې له کرنې خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې ښو پایلو ته هیله من کړي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوې. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریب ځمکه لري چې 10 جریب یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاتې 40 جریب یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره له دې چې سخکال تر اوسه د هیواد په ځینو سیمو کې ښې واورې او بارانونه شوي خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوې او دی د پسرلي بارانونو ته په تمه دی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالې بند کې د اوبو له کچه ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالې بند و ځینې لوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالې بند و ځینې ډک سوي دي. دا ته څلوېش ځینې ډکېږي، یعنی یو څلوېش نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده خو ژمی لا پاتې دی او امید شته.
یاره واوره خو برابره ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو ژمی لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې خو هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ 5 کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واورې او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې که موږ او تاسو وګورئ نو یو ښه او بیس کال هم دا نشي جبران کولی. نو تاسو ډېرې ښې او بیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولی شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالۍ تاثیر چې تیر څلور کال موږ او تاسو درلوده تر یو زه پورې جبران شي.
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دو لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړي او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تخویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمه له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخیستې ده.
پاکستان ته راغلو هجرت هم وکړ او دلته ځان یونیسیف سره رجسټر
کړ. الطاف حیرت یو له افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستري محکمې له پاکستان د دوی د ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د ایستلو په اړه هم اندېښمن دی.
پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورکړه جمع هم کړه چې افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس او مونږ نه خواستو چې مونږ ته یا داسې یو اسناد یا تصاویز راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي یا خپل وزارت خارجه ته ووایي چې مونږ ته ویزه اسانه کړي. زمون د خاص جامع جهانی نام دار چې دا هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې یا توجه ورته وکړي چې دا افغانانو خصوصا هنرمندان دې وخت وخت نه وځي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې د هم د ارزښت کوونکو له ډلې څخه دی ورته ستونزه مطرح کړه.
به هم کې معلوم است کې هم کې هنرمندای ما متضرر است.
مون افغان سندرغاړي دې ته اړتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تګ راتګ وکړي. ټولو ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګ ویزه هم نه لرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړې ده د هنرمندانو دوی ټولنې چې زمونږ مسله د نور افغانانو نه مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز ده، او زمونږ مال جان ته هم خطر ده. نه موږ هلته کاروبار کولی شو، بل زمونږ لار شته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوقو بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنځشنبه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري استلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د استلو بهیر د شاوخوا 200 لپاره وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنی د جنوري په 10مه اسوشیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پریکړه نه وي سوي په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړیستل کیږي. پاکستان له شاوخوا 200 راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول شوي او نیول شوي وو او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع شوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شوه چې دا محدودیت د دې لامل شو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواده ووځي، خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته وایو چې د پنجاب په یو پارک کې 9000 مریان په یو وار مړه شوي، خو تر مخ کې دا راپور اخلو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان کې د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. دا چې ولی تفصیل به درته سلطان محمد سرور باندې کی.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هواد بیړنی حالت په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوی چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز سرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبه څه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیر جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 15,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په تیر جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو تیر دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوی چې په تیر جنوري میاشت کې د دینګي تبه د 102 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي چې په تیر جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورت شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورت شویو مواردو شمیر 1,228 وو، او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبط وفیاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګه ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي 1,000 موارد چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله 10.8% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی، ورو ورو رسیدو د خبری مجلې د پای شیبو ته پروسه کې درته یو پزړه پوری راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نهوز مریانو سملاسی مړینې له خلکو سره پښتنې پیدا کړې دي. په پایل کې دا پی خادي و خو وروسته ډیره رسنی زشوه. تفصیل په دې راپور کې
د لاهور په سفاری پارک کې د نهوز مریانو نصابې مړینې چارواکي دته وحڅول چې بیړنۍ پلټنې پیل کړي. خو په پیل کې د فبروري په 12مه پنځشنبه مسولینو وویل چې دغه نهوز مریان ناروغ و. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا مریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوي وو او د دې مریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګ مشر مدثر حسن د نهوز مریانو ترمنینې وروسته رسنیو ته وویل چې په تیرو څوونیو کې له 1200 څخه زیات مریان د لاهور په سفاری پارک ناروغه شوي وو. یو شمېر معلول هم وو. خو ښاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې وروسته باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور مریان په سفاری پارک کې لاسه ورنه کړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګ مشر د مړه شویو مریانو د قضیې د څېړلو لپاره د وی کمیټې ته جوړېدو خبر هم ورکړ. د مریانو ترمنینې وروسته د دې پارک ځینو سیمو ته د خلکو په تګ راتګ بندیز لګېدلی دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د ژغورنې کارپوهان د پیښې د دقیقې څېړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بل لور ته د لاهور په سفاری پارک کې د سمریانو لمړنی وروسته د شوبند د خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوې دي. د صوبې د ځنګلي ژوند څانګې خلکو ته ډاډ ورکړی چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویټرنری ټیمونو د مرشوی اوسمریانو نمونې اخیستې دي او د ازموینې لپاره لابراتوارونو تلیشل دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې له رسنیو سره نه شریک شوي. سفاری پارک د لاهور ښار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا 1.5 زمریان شته. همدارس ډیر لوی پښوګانی، زرافي او بلابل ډول څاروي پکې ساتل کیږي چې خلک یې لیدو ته ورسي.